مخالف ګوند د رای ورکونکو خورا زیات ملاتړ ترلاسه کړی. او سپینه مڼه وای ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په سند کې وګوري. دا کتنه نن په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش لول کې د عراق د دوهم ستر ښار موصل د ایستلو لپاره د عراق د پوځ تیاری روان دي.
د هلمند د امنیت لپاره حکومت څه پلان لري؟ د هغه ولایت د امنیت لپاره به څه وخت عملیات پیلیږي چې یوازې مرکز یې د افغان حکومت په لاس کې دی؟ د هلمند اوسیدونکي چې 95% جغرافیه د وسلوالو تر ولکې لاندې بولي، د حکومت او طالبانو د نظام څخه د یو د حضور غوښتنه کوي. زموږ همکار محمد الیاس دایی په داسې حال کې پر دې موضوع د خلکو او حکومت نظرونه راخیستي دي چې هر ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې وسلوال دولتي حاکمیت تهدیدوي.
د تیر لمریز کال د کوسیالندې په میاشت کې کله چې مساکله او نوزاد ولسوالۍ وسلوالو ته پاتسولې، حکومت خلکو ته د لشکرګاه په شمول د مرکزي او جنوبي ولسوالیو د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړ. خو وسلوالو په ډیرې چټکۍ سره د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د ځوانانو پر جلب او تشویق لاس پورې کړ او په لنډ وخت کې د نادالي او مرجع په مربوطاتو کې امنیتي کمربند مات کړ. د همدې لمریز کال د میزان د میاشتې پر 26 نیټه وسلوالو د لشکرګاه د څلورمې حوزې باباجي په شمول د نادلي ډیری او د مارجې د مرکز څخه پرته نورې ټولې سیمې په خپل ولکه کې راوستلې. اوس حکومت د هغې هلمند سره چې د معاصرې دورې په تر ټولو بد وضعیت کې دی څه کوي؟ د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د هلمند خلکو ته د امن د بیرته ټینګښت ډاډ ورکوي.
افغانستان د امنیتي قواوو ټولو مسؤلینو ته هدایت ورکړی دی چې هلمند ته ځانګړې توجه وکړي. په هلمند کې مشکل سته، په هلمند کې ستونزې سته، ولی هلمند ته توجه هم سته. پوهیږو چې په ټول افغانستان کې نه امنیت امنیت او د هغه کابو کول د دولت اول مسؤلیت دی او تر ټولو زیات لومړیتوب ورکوي.
سره لدی چې حکومتي مسولین په هلمند کې جنگیدونکي وسلوال د افغان ځواکونو سره په هیڅ صورت مقایسه وړ نه بولي او حکومت هم هر وخت پر وسلوالو ځان بر بولي، وایي هغوی د مخامخ جګړې توان نه لري. خو په هلمند کې د ملي محلي او عامه نظم د پولیس ترڅنګ د ملي اردو د 215 میوان کلورد په شمول نږدې 2000 سرتیرو د لشکرګاه په لور د وسلوالو د مخ په زیاتېدونکي پرمختګ مخه ډب نه کړه. د دې ورځو لشکرګاه د څلورو خواوو څخه د وسلوالو د توپکونو تر شپېلۍ لاندې ښار دی. باباجي د ښار څلورمه حوزه د 11 میاشت راهیسې د وسلوالو په ولکه کې ده. د ښار په جنوب ختیځ کې درېمه حوزه تر نیمې ډېره د حکومت سره نسته او د دې ښار اوسیدونکي هره شپه د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د دوهمې حوزې پر امنیتي کمربند د روانې جګړې د سپکو او درنو وسلو ژغونه اوري. عادي شاریان او د نامنوی څخه لشکرګاه ته راغلي کورنۍ هره شپه د هغه ښار د احتمالي سقوط فکرونه کوي چې جګړه ترې 2 کال وړاندې په شمال کې 100 او په جنوب کې تر 200 کیلومتره لرې وه.
د هلمند خلک اوس مهال هیڅ څه ته اړتیا نه لري بېل امنیت. کلابان لشکرګاه او تر څنګ د ولسوالیو لارې بندېدل او د دوی اقتصادي وضع، یعنی اوس مهال که وګورو خلک هیڅ نه غواړي بې امنیت.
تش وادي ورکی د عملیاتو ولې په اصل کې نه عملیات ستنه، نه هغه سیمې چې د دولت مخالفین نیولې دي بیرته دولت نیولې دي. خلک وسان دې شنه لري د چې ویرم د چې یا بلشکګه سکوت کې یا به هلمند ته لا مشکله جوړې ځکه چې دولت قاطی تصمیم نه لري.
د هلمند خلک په مجموع کې یوازې یوازې امنیت اړتیا لري او تر اوسه مهاله پورې چې هر څه روان دي تشې وادي دي.
په هلمند کې د موجودو ناامنیو او سختو جګړو له امله د بزایسو کورنۍ په شمیرو کې اختلاف موجود دی. هغه کورنۍ چې ښار او شاوخوا سیمو ته راغلي دي دولت ته مقام او ماجرون دراست په کول نږدې 6000، خو ولایتي شورا یې د 6000 په شاوخوا کې بولي چې لشکرګاه او د ولسوالیو امن سیمو ته یې ځانونه پناه کړي دي. هلمند 14 کاله کېږي د ټنګونو ناامنیو او وژنو تجربه ورکوي. حتی هغه مهال لا هم هلمند کې امن ټینګ نه شوچې کله په دې ولایت کې د لزر په شاوخوا کې برتانوي او په زرګونو نور امریکایي عسکرو دنده ترسره کوله. اوس چې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت په ضد د پیل شوې جګړې د دوام بهانه د منځه تللې ده، ولې د حکومت لپاره د هلمند د روانې جګړې ګټل ګران شوي دي؟ په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی او د هلمند د افراطپي ګروپ پخوانی مشر عبدالجبار کهرمان وایي په پوځ کې د سیاسي ډلو مداخله، کمزور رهبری او د وسلوالو لوی پلانونه د جګړې د دوام سربیره تر لشکرګاه پورې د هغې در رسېدو علتونه دي.
حکومت د خپل مسؤلیت پر اساس باندې باید پلان ولري، دوی باید تدبیر ولري، دوی باید دې ته پیشبیني ولري، دغه مسؤلیت پر اساس چې د دوی په غاړه دی. ولې زه چې د دوی عمل کار در څار لاندې لرم یا ګورم یا د دوی تدبیرونه چې وینم، بالکل مې ذهن پر دې جوړ دی چې تدبیرونه خورا کمزوري او ضعیف دي، د سوال وړ دي. دا په دې کې خلاصه کیږي چې په پلانونو کې خورا کمزوري موجود دي. که چیرې دوی د خپل مسؤلیت پر اساس و خپل رسالت په دغه اساس مرحله درک، ممکنه ده چې هلمند او هلمندیان نجات پیدا کړي. رښتیا هم هلمند د ګړنګ پر غاړه ولاړ دی.
کارمن وایي په هیواد په خاص ډول هلمند کې روانه جګړه او ناامني د پوځي لارې نه ګټل کیږي. اوس چې د هلمند د څوارلس ولسوالیو څخه پنځه په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او د اتو نورو ولسوالیو د مرکزونو پرته ټولې سیمې هم په اختیار کې لري، وسلوال نور څه کوي؟ د هلمند اوسیدونکي غواړي د حکومت په پلان پوسی او ډاډ ترلاسه کړي چې د دې ولایت مرکز لشکرګاه خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي. د نیمروز پخوانی والی او د مساکله اوسیدونکي ملا امیر محمد اخونزاده وایي که د حکومت مسؤلین فرصتونه د لاسه ورکړي او په دې ورځو کې چې وسلوال په ځینو نورو ولایتونو کې په جګړه بوخت دي کوټلي ګامونه وانخلي، نو لرې نه ده چې وسلوال به پر لشکرګاه د یوې بلې سختې جګړې د تابعه په صورت کې ښار ته سکوت ورکړي.
هېڅکله د مرکزي حکومت نه وکړی سول چې د هلمند کې وضعیت کنټرول کړي او د هلمند د ولس لپاره د عام خلکو لپاره یو ښه امنیتي تدابیر ونیسي او د خلکو یو د دوی د سایه لاندې یو وسا آزاد آرام ژوند وکړي. زه اوس ډېر تشویش لرم، باید مرکزی حکومت یو قاطع تصمیم ونیسي کې ونه نیسي دا حالت چې په نسبې لشکرګاه یا په نسبې ښاروالۍ کې پاتې دی، نور د هلمند دا نسبې ښاروالۍ هم د افغانستان د مرکزی حکومت تر لاسه وځي که اساسي تدابیر ونه نیسي او اصلاحات رانه ولي په خپل صفوف کې خپل صفوف پاک نه کړي. خلک مطلق غواړي چې د حکومت باید امنیت ورته راولي، هیڅ شی نه غواړي، نه د حکومت سبا سازي غواړي، نه ولي ځینې غواړي، نه سړکان ځینې غواړي، یوازې خپل ژوند او زندگی ځینې غواړي او امن کې فضا خپل ژوند غواړي.
کله چې د نادلي او ناوي ولسوالیو څخه جګړه د لشکرګاه تر پولو ورسېدل، حکومت د یاد ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیل خبر ورکړ، خو د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال اکانور کنتوز رسنیو ته وویل د دې ولایت د شاوخوا لزر پولیسو څخه نږدې 15,000 خیالي دي او ماشینې د قمندانانو شخصي جیبونو ته لویږي او تر هغو چې د پولیسو تشکیل د سره تحقیق او په دې برخه کې موجودې خلګاوې ډک نسي عملیات نتیجه نه ورکوي، ځکه ملي اردو تر ابده سیمې نسي ساتلی او په امنیت قمندانۍ کې د سیمو د ساتلو لپاره کافي پولیس وجود نه لري. د هلمند امنیت قمندانۍ او سرچینې د نوم نښدلو په شرط ازادي راډیو ته وویل ډېره موده کېږي چې د پولیسو د جلب او جذب بهیر ته د ځوانانو تلل کم سوي دي او د پولیسو په لیکو کې د فساد له امله څوک په هغو کې دندې ته زړه نه ښه کوي. د هلمند والي ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي ازادي راډیو ته وویل د هلمند د شاوخوا 2,500 کیلومتره مربع مساحت څخه یوازې لشکرګاه ښار او د ګرشک ولسوالۍ یوه اندازه د حکومت په ولکه کې پاتې ده. د لشکرګاه د 202 کیلومتره مربع مساحت څخه هم شاوخوا 80 کیلومتره مربع په دوهمه، دریمه او څلورمه موزه کې د وسلوالو په ولکه کې ده. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
The Lobo, Le Maidana.
Mitch Azad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو السلام علیکم. د دیونی د لوبله میدان په خبرونه کې د اونۍ مهم سپورت خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی سره مرکه اوري.
د منګ لوبډله له هر ډپارټمنټ نه ډیره زیاته پیوړې ده، قوي ده او عزم هم قوي ده او د بنگلاديش به د منګ نه په فشار لاندې وي.
او د رزمي سیالیو له اتل احمد ولی هوتک سره آشنا کیږي.
اتلس بهرنی سیالی لرم چې خوشبختانه هیڅ بخت روسه نه لرم، اتلس ټول می ګټلې دي.
په پیل کې سپورت خبرونه له مرزي احمد زی خاوري.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د یو لړ تمریناتي سیالۍ وروسته د بنګلاديش سره د درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کولو په هدف بنګلاديش هیواد ته ځي. د کرکټ بورډ اجرایه مشر شفیق ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې افغان کرکټ لوبډلې په هند کې د بنګلاديش سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولی او له بنګلاديش سره به ښې لوبې وکړي. ټاکل شوې دغه سیالۍ د سپټمبر په 15 نیټه د بنګلاديش په کوربتو پیل شي. په سوبروټو سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال 14 کلنې لوبډلې خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډلې په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته 22-0 په وړاندې، د AFBBS لوبډلې ته 8-0 په وړاندې او د چاتیسګر لوبډلې ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون لپاره ویتنام ته لاړه شي. د فوټبال فدراسیون د ساحلي فوټبال کمیټې رئیس روح‌الله رستګار ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا اولمپیک سیالۍ د میزان میاشتې له 3 نیټې څخه په 14 ورزشي څانګو کې د 20 هیوادونو په ګډون پیلېږي او 10 ورځې به دوام کوي. په دغو سیالۍ کې له افغانستان څخه 10 لوبغاړي او 1 ښوونکی برخه اخلي. او په پای کې بهرنۍ ورزشي خبر دا چې د ریو اولمپیک سیالیو کې د بهمن ګلبار نژاد پونوم د بایسکل ځغلونې لوبغاړي د ورمیک ماتېدو له کبله ساور کړه. د پارا اولمپیک سمبالوونکي کمیټې د ښاغلي ګلبار نژاد د مړینې لامل د زړه حمله بللې ده.
د ورزش او په ځنګړی توګه د کرکټ مینوال به خبر وي چې افغان کرکټ ملي لوبډله د سپټمبر په وروستیو کې له بنګلاديش سره د کرکټ درې یو ورځنی سیالي لري. دا چې افغان ملي لوبډله دغه سیالیو ته څومره آمادګي لري او له بنګلاديش سره به یې سیالي څنګه وي، په دې اړه زما همکار محمد واصل وصال د کرکټ بورډ له اجرایي مشر شفیق الله ستانکزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
ستنګزه صاحب، کا په پیل کې راته د ملي لوبډلې د تمریناتو په اړه وایاست چې لوبډله څومره آماده ده د بنګلاديش سیالیو لپاره.
دمګړی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډله په هندستان کې ده. له تیرو دوه اونیو څخه هلته خپل تمرینات کوي. یو درې تمریناتي سیالۍ له دلی له کلبونو سره کړي دي او یو دوه تمریناتي سیالۍ خپلو منځو کې کړي. البته 23 کسیزه لوبډله موږ هندستان ته لېږلې او د هغه څخه 18 کسیزه لوبډله موږ دمګړی سلیکټ کړې ده. سې فاینل 14 کسیزه لوبډله نهایي کو او وروستۍ دوه لوبې دي موږ د اتر پردیش سره پاتې دي. په هغه کې سوریش رینا او نور د هندستان ملي لوبډلې ستوري پکې لوبیږي. نو یو لوبه به پاته لسم او بل به په شلم وي او لغه څخه وروسته به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش هیواد روانه سي او هلته به درې ورځنۍ سیالۍ به ترسره کیږي. په 15-28 د سپتمبر او اول د اکتوبر به ترسره کیږي.
مننه. دواړه لوبډله څنګه پرتل کوي تاسو چې افغانستان به ان شاء الله ښه مقابله وکړي د بنگلاديش پر وړاندې؟